د سهار 5:25 په احمد چې بریم د ازادي رډو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی مخکې تر دې چې د خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د خړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د سخت کمواله لکبل وسمال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې تر لاسه کوي د غیدارې د پنشن به پروس پر خپل ایکسپانه لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 8 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرستې ویشلې ده د خړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې ورسوي کې په ځلونو د بودیجې د کمواله او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړی دی د غساسمن ویلي راتلونکي ژمی کې د 15 میلیونه بې وسله افغانانو د لاستیمي لپاره $1 میلیارډ مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وای د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي UNHCR پرون پنځنبې وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو لاسانتیا او برخمن شي د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتو وړاندې کړي په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوې دي په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری آژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په صابند او مرغاب لوسولو کې لمن سوړل شي ویلي شغلی بدری پرون پنځشنبې وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دي د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان نمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشي موادو تولید منع اعلان کړ دا په داسال کړه چې د راپورونو مخې د طالبانو لبیا واکمنې مخ کې په دوله سيزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه و د هالند پولیس وايي په روتردام شهر کې د دازو دوی پیشي دوه پیشو مرجوب لاړولې پولیسو پر ایکسپانه د خبره کړې خو د مرجوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنشن به پورس د یو پهنتون پروختون او یو کور کې د دازو لکبل درې تنه ټپین شوې دي د جرمني ډي پی خبري اژانس ویلي چې پولیسو د دازو مشکوک عاملان نیولې دي د دازو د پیشو د سرنګوالي او انګیزي پاړه تر اوسه معلومات نشته او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالاتونو د سودان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي کارتي د پنشنبه پورس په علي کارتي د پنشنبه پورس بندیزونه ولګول د فرانسپرس خبري اژانس راپور لمخې واشنگتن د سودان دغه پخوانی چارواکي تورن کړی چې دغه لته د اوربند هڅو مخه نیولې ده کارتي چې له 2013 تر 2015 کال پورې د مخلو دیکتاتور عمر البشیر د حکومت د بهرنیو چارو وزیر و اوس اسلامي جنبش مشر ده اساجر اډو په منسنې څه په دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې نن په روسیا کې د افغانستان په اړه غونډه ده د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د وقتون کې نظر مو اخیسته
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر شپه خلکو ته ستونزې پیدا شوې
ډیره سخته غلې او باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل
دا به هم غوري د کندهار د نیش ولسوالۍ زده کوونکي تقریبا د زده کړو لټول اسانتیاو به برخې دي او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د نټو د سرمنشي سفر څارو
The closer we
د اوکرين پیاوړی کول مونږ د روسي دی ارغل پای ته نږدې کوي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د موسکو فارمټ د شپږم غونډې کور بده د غونډې کې د افغانستان لپاره د روسي چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډ کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلی. دا چې غونډ کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاس خبری اجنس د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غشتنې جواب کړي ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي د منطقي د اوضاع په اړه کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي عمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کابل مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهم ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماټانو سره پکتنی کې وویل لنډی سره دوی دوه ستونزمن مسائل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړی ادا وکړه چې اوس دغه دوه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسائل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینو الدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشو ده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاس خبري اجنس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2018 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي خو دا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې توپان او سخت باران وځپلې. ځایي اوسیدونکو وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کشتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران توپان او غلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي. او نور زیات زیانونه هم ورته اړولې دي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی.
ډیر سخت غلی او شله باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل. من خپل د شپتاران باغ د چې داغې نه ټول لغه کم پانه او دغه چې بکیو ټول پزمکه پرې وتل. شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل. ډیر نقصان ورسو.
نن ما خام ډیر زیاته غلی وشله باد و باران هم ور سره و. دغه غلی کم میوادار بوټی چې مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي. ډیر زیاته غلی وشول ځکه پوزمه کمانی ډیر سپینه پرې وتله.
د همدی ولسوالۍ د دیقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمیزمه کې وچکالی لکر کلی وستلی او کوموزمه کو ته چې اوبر اسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلی او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوار پورې پانه پاتې نشو او ونه پورې پانه پاتې نشو. لا سخته غلی زمونږ په منطقه وشو. لا زراعتیزم کې کم وي. هم دغه زراعتیزم کې وي چې د باران او غلی تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو لپاره لونونه کړي زحمت ایستلې او بس غلی کړي پټي کړي هغه ټول غلی او خراب شو. نو غریب خلک دی په قراسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته. دی زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو هر کال خواري او چې کوم هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه. باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي.
د سرکانو ترڅنګ نرنګ څوکۍ خاص کونړ نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان باران او غلې سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولی. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبری مجله کې به وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. همداراز به دا واوري چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیتونو لپاره نوې کړنلاره اعلان کړې ده. خو دمګړې کندهار ته مخه کوو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالۍ کې ښوونځي او مدرسې فعال دي خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مؤمن خان دی. د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي مکتبونه د لیسته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي د کوچنیانو ته ودانۍ نشته فرشونه نشته.
ما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي. مثال یو چوکیان نه دي برابرې وو خیمې نه دي برابرې وو سایه نسته و داسې ځایونه نه دي برابر.
ما نوم مسلم کوچی دی. دې فرش وو د خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بادونم دي. د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نه یو خیمه سته نه یو ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوی چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایه معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمیر مدرسې فعال دي چې ټول یې په کرایه سو کورونو مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه د نیش ولسوالۍ پنځه مداجی چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحاله سبقان وایي د مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو نه میز او تختې لرو نه کلمان لرو. مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره وایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي. د امرستي اوس امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کینو.
اکبر جان دی. مکتب وایو پرشونه او میزونه معلمان پرنځه کراته ناسي شینه سبا ماجد کې سبا په کلمانو کتابچې نسته.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین دغه ستونزه مني. خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا همدغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناتو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناتو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون په پام کې لري.
Ukraine becomes the closer we
call دای وای د اوکراین پیاوړکول مونږ د روسي د يرغل پایته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر زمکه کېږدي او جګړه پایته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنی نه ورکوي، دا د روسي د بیرحمانه اشغال په معنی دی. سولې په هر قیمت سره سولې نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو له ډیر شغړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر نږدې کېدو سره ناتو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه سپاړه چې واقعا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنی د ناتو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناتو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅې کوي او د ناتو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شو څلور څلوېښت بې پیلوټه الوتکو له ډلې یې څلور دیرس شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
دا ساجر د وسارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. صفی الله سنکزی کتنه ورته کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼې په افغانستان کې د خزو د ورزش په اړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والی بالرون جنو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا انجونې په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وښيي چې د انجونو پر ورزش یې لګولی دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره له دې چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه وتلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوریت نظام دی او په خوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې ورشتي وژن کې بریدونه چې اکثره پړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولې او د اندېښنې وړ خبره ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغه بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې دې مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه پریکړه وکړه او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن سیډنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری ضد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه د خپلې استخباراتي ادارې ISI لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. د دې دوړخیز ستراتیژي پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه باندې 2.5 میلیارډ ډالر مستقیمه مرستې ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحده ایالاتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه ده. د ویلسن سیډنیز مرکز کارپونه د نادر لیکي پاکستان اوس په یو دولاري کې ده او د خپل تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان ده. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مختتک اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینی ژمنتیا غواړي.
د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیتونو لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. دغه وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرحي د چهارشنبه پورس په یو ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په یوټیوب چینل خبره شوې ویلي چې د یوټیوب چلوونکو او رسنیو له فعالیتونو سره نه کوي او په خبرې دوی باید د ملي ګټو او د اسلامي او افغاني فرهنګ د ارزښتونو پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د دغه وزارت د نوې کړنلارې لمخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایي په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خپره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او لدی ورسته به هغو کسانو ته چې د خبريالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فرایي په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایي زیاتوي
ټول رسنیو باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي تبا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه لننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو له افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژي په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دغه نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي او هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم دولري. نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې د زیو راځي هغه دې بس. دا دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلات د وای جوړوي، ازي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه شدي هغه خلکو ته وړاندې کوي ترڅو د دې بدل کې مشهور یو مشهورن شي او ویډیو خلکو ته لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي رادیو ته وویل هر قانون یکرن لار هغه مهال اغیزمن وي چې د رسنیو ملاتړ وي. خاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلار یو قوانین چې باید در رسنوی د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه حمایتي اړخ لري نو در رسنوی لپاره اړین لچې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي خو که دغه کړنلار یو قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومه کړنلاره چې جوړیږي ډیره ملاتړی وي
بیشتر ماهیت حمایتي داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بیلابیلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بیلابیلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار له امله نیولي دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تېرو 2 کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بېروزګارۍ له امله د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو د خبري مجلې ورسته تر رسیدلې یو او البته زموږ خبرونه څلور ساعته تاسو اوریدل شي. دا خبری مجله په 5:30 پایتر سیږي. په 5:30 بل خبری مجله اوریدل شي. خو پر ورسیو کې دا صدر رډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاده سلام. اسلامي امارات سمور دا غشتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنه وکي چې ولې وی ولې ټکی ولې زندانی کی. زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع ده. اے دا که د دې په اولادو باندې اسلامي امارات د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی صدا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا جزې دا کوشینان دا پر چی شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مدا وختونه ده د شهیدانو او مؤمنینو پیسې ورکي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې 18 کاله عمر یې سن ولري کارونه نشته که ګرځوی 6000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځول دي 22000 روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا 6000 روپۍ د نه دي راکړې. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنې جناس چې دي دا سخت قیمته دي په زار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوینو پیسې په وخت سره واري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 40 22 11 40 201